السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې وتاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نورو برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو
سرټکی په بونو کې چارواکي وایي چې پرچاوني ځانمرګي برید کې لښته لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل شوي. د نوښار پولیس وایي د هغه ضلع په اکبرپوره کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یو خبریال په ډزو وژلی. آذربایجان ویلي سفیري او سفارتي عمله ایران ته ستنه شوې ده. اوسم د خبرونو تفصیل په بونو کې چارواکي وایي چې پرچاوني ځانمرګ برید کې لښته لږه درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو څخه ډک ګاډۍ د چاوني له دیوار سره وجنګولې او وروسته ننوتل چاوني ته ننوتل چې هلته لامنیتي سرتیر سره نشته پیسې. چارواکي وایي زیاتره مرګ ژوبله پوځیانو ته ورسي خو په زخمیانو کې ځینې ولسي وګړي هم شته. د پاکستان فوج عامالي کويداري په بیان کې ویلي چې د وسوالو زد کاروي روانه ده. چاوني تتلونکي لاري تړل شوی دي. رسنوي ته د واتس اپ لاري یو پیغام استول شوی چې پکې ویل ډلی چې جان ته د جشي فرسان محمد په نوم یادوي وایي چې برید دوی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د غسی ویډلې نوم مخې ته راځي چې شتون پاړای په خپل واقعیتوګه تصدیق نسی کېدلای. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د تیرا راجګال د کډوال لپاره څه د پاندی 1.5 میلیون روپۍ مزوري کړي. پرون مشالې د تاسوولې خبر پانه کې ویل شوی چې دا پیسې د قدرتیا بتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ته ورکړي دي. خبر پانه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 15000 کورنۍ ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي شان ورکړل شي. د خیبر ضلع د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي مشالې ته په دې اړه د جولای پر 14 وویل
551.900 ملین فنڈ چې کوم دی دا صوبایي حکومت ریلیز کړو. علي امین ګنډا پور سیب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. په دې کې خیمه په دې کې دا غوي چې څومره ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي.
په 2013 زیږی کال کې د وسوالو زد پوځي عملیات په محل د تیرا راجګال زخه شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای شوې وچ په کې ورسته ګڼ شمیر بیرته ستانه سو خو لا هم شاوخوا 15000 کورنۍ بې کور دي. د نوخار پولیس وایي چې د هغې ضلع په اکبرپوره سیمه کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وژلی دی. پولیس وایي د خبریال د وژنې مقدمه د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی اف آی آر له مخې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپوره تانه کې تر سوي رپورټ کې ویلي چې هغه او حسن زیب پرون مازیګر اکبرپوره سیمه کې په خپل ذاتی ګاډي کې روان وو چې دوه نامعلومو موټر سایکل سپرو په ډزې ور باندې وکړي چې لوجه حسن زیب په موکه مړ شو. پولیس وایي چې بریدکونکي د پیښه له ځای تښتېدلی خو په لټنې یې پیل کړي. بلخوا د وژل شوي خبریال ورور وایي چې د کورنۍ له هیڅ چا سره ذاتی دښمني نستا. حسن زیب پېښور کې د اردو ژبې آج ورځپاڼې سره کار کولی. پېښور های کورټ پریکړه کړې چې افغان وګړو سره واده کوونکي پاکستانی شزي او د هغو ماشومان ته د دواړو هیوادونو شهریت یا تابعیت ساتلای شي. د جولای په 14 قاضي په قاضي سید ارشاد علي او قاضي وقار احمد مشتمل بنچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا د ارکل سوي 15 درخواستونو فیصله واوروله. په فیصله کې ویل شوی چې د 20 کلو څخه کم عمره هغه ځوانان چې د پاکستانی مور یا پلار سره پیدا شوی دي هغه وی د دوه هیوادونو تابعیت یا شهریت ساتلای شي. د دوی کورونی وکیل سیف الله محمد کاکا خیل په دیاله مشال ټیډو ته دا یو شګام وبللی. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار تر مخه دا مهال په پاکستان کې تر 14 زیات او ريجستره افغانان ژوند کوي. او رسته خبر ده چې آذربایجان ویلي چې سفیر او سفارتي عمله ایران ته ستنه شوې ده. په تهران کې شاوخوا یو نیم کال وړاندې د دې سفارت ترخنډي بروت ورسته تړل شوی وو. د آذربایجان بهرنی چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې سفارتي عمله به له نوې ودانۍ څخه خپل کارونه پر مخ وړي او ایران باید امنیت ساتلو لپاره مناسب ګامونه پورته کوي. د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د آذربایجان پر سفارت سوي وسلوال بریت کې د سفارت د امنیتي چارو مشر وزل شوی او دوه نور ټپیان شوي ول. د ایران عدلی وزارت وایي چې مشکوک بریدګر نیول شوی او تر محاکمې وروسته عدالت ورته د مرګ سزا اورولې ده. خبرونه پای
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ ناوریدل اوریدونکو په خبرونو کې تاسو باوریدلی وی چې نن په بنو چاونې باندې ځانمرګي برید شوه دی. دا وخت موږ سره د سیمې ناظم همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر کوریدونکو ته د دې نننې پیښې چې په بنو چاونې کې شوه ده په اړه تازه معلومات ورکړي.
مننه انیسا. بالکل، په بنو چاوړې باندې دغه ځانمرګي برید د بنو د پولیسو د غرنګ د امنیتی چارواکو په وینا سهار سلور به 15 سلوي خمنټه د پاسه سلور بجه، یعنی 15 منټه کم 15 بجه دا وخت نه محل شوه دي. امنیتی چارواکو په وینا د بارودو ډګ ګاډي وسلوالو د بنو چاوڼې دیوال سره جګړه ولې دي چاغه نه پس 15 وسلوال دوی وای چاغه چاوڼې تر دنه نه داخل شوي دي. د سحر نه تر اوسه پورې وخت په وخت د غلطه په چاوڼې کې 14 आवाजونه راځي او د غرنګي فایرینګ هم د دواړو طرف نه ډزه شروع دي. لګه شه بڑا وړاندې امنیتی کونه د غرپور هم ورکوي چې په دې کې سلور وسلوال تر اوسه پورې د ځانمرګي بریدګر په شمول دا وژل شوی دي. اول چې کم ځانمرګي برید په ګاډي کې برید کړی دی، یعنی ګاډي ور جګړول دي، دا غن علاوه سلور وسلوال دوی وي چې هغه وژل دي. یو وسلوال لا اوس هم پاتې دي چې هغه سره یا ډز روان دي. بل طرف ته په دې کې چې کم کیژوالټیز یعنی مرګ جوړل دا هغه تر اوسه پورې د پاکستان فوز چې کم اماډي کو څنګه د اس پی هغه د دې تصدیق کوي او دوی وایي چې دغه وسلوال یو کوناتا یو ځای ته اشاره کړی دی او په هغه باندې فایرینګ روان دی، خو البته د مرګ ژوبل دوی هیڅ یا راپور نه دی ورکړی. امنیتی چارواکو مشال ریډو ته بیا د نوم نشو دلو په شرط او دغه رنګي د استخباراتي ادارې یو چارواکی مشال ریډو ته وویل چې په دغه پیښه کې 53 کسان یعنی فوزیان دا ژوبل شوی دي او 3 فوزیان په دې کې چې کم دي وژل شوی دي. بل طرف ته چې کم تصدیق کوي ځنې بیا امنیتی چارواکي هغه وایي چې اته فوزیان په دې کې ژوبل دي او اته عام وګړي په دې کې ژوبل دي. خو ځنې استخباراتي ادارې چارواکي څنګه چې ما وایي هغه 53 شمیره ورکوي، خو البته د پاکستان فوز اماډي کو څنګه یو ځل بیا به وایم چې هغه د مرګ ژوبل یا راپور نه دی ورکړي. بل طرف ته په کې چې کم سویلین دی عام خلک اته کسان نور عام خلک هم په دې کې ژوبل شوی دي، باغې کې شپږ مېرمنې هم شامل دي.
او عمر وسیر دغه توسم سید دغه پښتنه ما کوله چې دغه توسم آیا د سی رواني دی او کنه.
بالکل، اوس هم په دې کې اډز روان دي. د 14 आवाजونه هم راځي وخت په وخت د جوړینا بر اسمان طرف ته غټ غټ لوګي چې کم دی هغه خيږي، یعنی 14 وشي او بیا هغه نه پس لوګي چې کم دی شروع شي.
د پیخې سیمواري چا منلې ده؟
بالکل، دا نصرت وزیرستانی په نامه چې هغه ترجمان یا ویان بولی دا جیش فرسان محمد ډله دغه ډله د حافظ ګلبادر وسلوال ډله سره تعلق لرونکي یا تړاو لرونکي ډله دوی بولی دغه د دې بریت مسولیت منلې دي او دوی وای دوی اوس دا رسنوی تخپل ریپورت کې یا چې کوم پیغام دی هغه استولې دي. دوی وای چې د دوی دوه ځان مرګي چې کوم دي تر اوسه پورې په دغه بریت کې وژل شوی دي. خو فوز دا راپور ورکوي چې سلور وسلوالی تر اوسه پورې وژلې دي.
صحیح. عمر، تاسو چې کوم ډله یاد کړله جیش فرسان محمد، نو دا نوم د سپ اخکاریږي چې په لومړي ځل مخې ته راغلی دی، آیا دی مخکې هم د کومو بریدونو ذمہواري منلې او کنه؟
بالکل حنیسا، دغه نوم داسې نوې ښکاري تر اوسه پورې دا ګومان کېده چې دا بیخي نوې ډله ده چې ځان د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې سره تړاو لري یا ځان د هغې سره لینک کوي. البته اوس بیا دغه راپور دی یا په دې کې چې کوم تحقیقات مونږ کړي دي، نو دا ډله د ضرب عذب عملیاتو وروسته د 13 کلونو نه وخت په وخت ذمہ داری اخلي او نصرت وزیرستانی په نامه چې دا د ترجمان دی او دا یو قسم د حافظ ګلبادر ډله هم ګڼل کیږي او دا د 1300 کلونو نه دغه بریدونو چې کم دی مختلف وخت په وخت دوی ذمہ داري اخستې دي او دا به هم وایم چې حافظ ګلبادر وسلواله ډله تر اوسه پورې خاص په خپل نامه داسې ډیر مسولیتونه نه دی اخستي.
صحیح ډیر مننه عمر وزیر د معلوماتو را کول. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته د مردان په کالج سلورلارا کې د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانې او په ټیکسونو کې د اضافه پر ضد مظاهره شوې ده. د مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د مظاهره ګډونوالو ویلي که حکومتي غوښتنې او نه منلې نو د روانې میاشتې په شپږشتمه به په اسلام آباد کې هم پرلت پیل کړي. بلخ د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي دي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت څه کال ګرانی لا نوره زیاته شوې ده. نور حال د عصمت علی شاه پر رپورٹ کې اورو.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بیلونو ګرانې او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک ته مردان اوسیدونکو نیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاش زیاتوالی راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې لدی رستبه د روان میاشتې په شپږشتمه په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوي او د غوښتنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جون د میاشت په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې وه، کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوي چې د جولای په ډومبه 2 اونو کې 10 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیوا والی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوي چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه 10% نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د تیرا راجګل د کډوالو لپاره د سباندی 500 ملیون روپو منصوري ورکړې ده. د حکومت لخوا د جولای په 14مه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د مرستې به د کډوالو د ستنېدو په بهیر او بیا بهالې کارونو خرچ کیږي. بلخوا د کډوالو کمیټې مشر ویلي چې باید د مرستې په سمه توګه ولګول شي. نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال د ری کډوالو لپاره سباندی 1.5 میلیون روپو منظوري ورکړل شوی او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبای ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 million فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین ګنډه پور صاحب چې هغوی په فوري توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بله ورځ یې دا فنډ جاری کړو. په دې کې خیمې په دې کې د هغوی چې څومره چې ضرورتونه دي د هغه به پکې پوره کیږي. په دې سلسله کې باضابطه هغوی سره میټنګ کیږي او په دې کې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې په هغه ځایونو کې یا د دې چې کوم هغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپۍ ریټرن پیکج دی چې دا ټولې ته ملوشي دا من د پاره د علاقې نه راوتی وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډیر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فند ناکافی دی او پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فندونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونه شي.
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زموږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کما زموږ تباہی شوی او کما بربادی شوی دا چاغا کخیری بحال کو خو چې پته کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا ونه شي چې هغه پند چې صرف زبانی وي او زموږ علاقو ته لاړ نه شي. نو زه تا په ذریعہ درخواست کوم چې مهرباني ده وکړي زمونږ دا هغه چې کم پیسې مونږ ته راکړی شوي چې دا د زمونږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زمونږ په علاقه باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوري طور باندې ولګيږي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواو شاشل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوې وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې 6,000 کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
د بر جنوبی وزیرستان سلی اوسیدونکو له حکومت غواړي چې باید انټرنیټ ورته بحال کړي. د جولای په 14 د پښتون ژغورنې غرسنګ د سره روغه سیمې یو مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویل چې په ضلع کې د تیر یو کال راهیسې انټرنیټ بند دی چې له بجې خلک او په ځانګړې توګه زده کوونکي او کاروباریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې اړه د پاکستان د مخابراتي ادارې یا پی ټی ای چارواکو سره خبرې کړی وي او هغوی ورسره د انټرنیټ بحالول ژمنه کړې وه. خو نوموړی وایي چې له محرم رخصتیانو وروسته به یو وار بیا له اړوند چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړی شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کښې یې د تېر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
کای مولای خان سروي په دا علاقہ شه د یو کول نه مسلسل 3G 4G هم باندې دا غا علاقے تر وسه پورې د دغه نه محروم دي. او میزه د خپل ان ټی ای اسف خان ماتیدو او ورترا ام ان ای زوبر وزیر د دلتا موجوده چې کیم ای جی ایف کی دای او د ډیلی انتظامیه ډی سی یا دغه نه مطالبه کوي چې تاسو دا غا نشته چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورترا دی سیل دا په حال کې سویل چې وخلق ته ضروریات دي وخلق ته مشکلات دي.
د ماکین سیمه اوسیدونکی شریار ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه ښه دي، خو بیا هم حکومت د ضلع خلکې د پوره د انټرنیټ سهولت بند کړی دی.
چکم بچون دی بچے دی دے آن لائن ایجوکیشن نہ محروم دی دے انٹرنیٹ دے بندش پوا جا، چونکہ داخل کے تا خاص کر چکم کاروباری طبقہ دو ورسرا ورسرا اسٹوڈنٹس دی چھ دے گھر میں دے واجے نا علاقہ تا رودری می بدا والا سرا گورنمنٹ تا پچار پو چھ دے دا خال کے دا تکلیفی نہ تا وقسی ترچو پرا چھ دے امن و امان خبرا دو نو ویس خو زدائی آئیں چھ دے مسید ایریا پکیم ایریا کشی چھ انٹرنیٹ سہولیات دی خیبر پختونخوا کشی دی مو پا خیال پا آغا نا دا علاقہ پرام نارو.
مشال ریڈیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
د مو د پی ټی ای چیرمن سره میټینګ شوی و، په دا کښې مو 14 ټاور نوې ورکړی دي او په دا زړې چې کوم ویک سیګنل دي د هغه وعده سره کړې وه چې دوی درته سره چې کوم 4G په ټوله باندې وي، نو انشاءالله دا د مرن چوټۍ چې ختم شي زه دوباره د دوی د نه فیډبیک وخلم. ډیسل چې کوم وي دوی د خپل یوزمیټ ته هغه څوره کلي چپ کې تیرا وي هغه ته دوی د جزات رس کړی دی او وایي چې دا ته سل زر ډیسل درکوم.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلکې سہولت د پوره د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کول د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال لیډیو د اوریدونکو په ګرمۍ کې اکثره خلک یخو سیمو او سیندونو ته مخه کړي. د سوات فیزاګټ هم یوه سیلانۍ سیمه ده او اکثره خلک هلته په سیند کې د لامبو لپاره ورسي، خو د نورو وختونو په څیر سږ کال هم د سوات په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیندونو کې د بی احتیاطۍ له وجې د خلکو ډوبېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. همدغسې د سوات د فیزاګټ په سیند کې د جولای په 8مه یو 13 کلن الک ډوب شوی دی چې د پلار په وینا یې تر اوسه نه دی موندل شوی. بلخوا سیلي انتظامیې په سیندونو کې په لامبلو بندیز لګولی دی او دفعه 144 یې لګولې ده. د نیاز احمد خان رپورټ پی اورو.
د سوات پیزاګټ سیند په غاړه ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو سره عبدالرشید هم ولاړ دی چې زلمی زوی د جولای په 8مه نیټه سیند کې ډوب شوی او تر دې دمه لا درکه دی. د زلمی پلار وایي چې بهر هیواد کې مسافري کوي، د زوی په مرګ کور ته راغلی خو د زوی مړی ورته تر دې دمه نه دی میلاو.
زه د عوامو ته هم دغه وایم چې خپل بچی دې سیند غاړې ته نه پرېږدي، او د څوک چې ځوانان هلکان دي هغو ته هم دا پیغام ورکوم چې هغو هم د سیند غاړې نه راځي، څنګه چې زما سره شو دسې دی بل تر ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی، هر سړي ته محسوس نه شي لکه ماته چې څنګه محسوس شوی دی. بل زه دا اوس چې کمه شوې واقعه شوې ده، خو زه د خپل د حکومت نه هم په دې ګیلمن یم چې 15 شپږمه ورځ زما د بچي زه خپل کور ته نه یم تللی. څوک چې راشي دلته کې 2 ګنټو له شیول راولي، بس یو 2 ګنټې کار وکړي بیا په مخه تللی، بیا زه هغه نه یم. زه بیا ناست یم بلې ورځې ته، بله ورځ مازیګر راشي 2 ګنټې کار وکړي بیا هغه هم تللی.
د سوات ریسکیو یو دوه دوه ادارې ترجمان وایي چې سخ کال مئی، جون او جولای کې بیلابیلو سیمو کې د یادې پیښې نه علاوه 22 تنان سیند وجري چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تازه پیښې مړي لټون کوونکی ټیم غړی عصمت علي وایي چې د سیند اوبه تیزی دي او لوی هم دی، ځکه ورته مړی راویستو کې مشکلات دي.
د اوبه تیزی لهرونه زیاتې نو بیا د جالو په ذریعه باندې خپل سر شروع کړو، نو اکثر پکې داسې چې په ټایم باندې وشي څه داسې چې په سبا له وشي، ولې چې دا لوی سیند دی لکه داسې صدقه نه دی چې 1 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره نه دی، دا په 100 کیلومیټره دی. په دې کې زیاتره چې راځي نو زیاتې داسې میلمانه راشي.
د سیند نه پورې اړخته د تاثیر قبر ډیری کلي 50 کلن محمد هلال چې رضاکارانه د سیند نه متاثره خلق راوباسي وایي چې تیرو 2 میاشتو کې د سیند نه 10 مړي راویستي. په لسګونو خلق یې د سیند د وړو نه بچ کړي. دی وایي چې سیند غاړو ته د سیل لپاره راتلونکي د بی احتیاطۍ له وجې داسې پیښو سره مخ شي.
دا زمونږ د ډېرې بی احتیاطۍ د وجې نه، او زمونږ خلک چې د بهر نه شي یا کله ډېر ځایي خلک دي خپلې زنانه ماشومانه نه وباسي او د دې بی احتیاطۍ د وجې نه زه چې چاته ملک دی جن لرشی نو بیا چې خبر شم نو اقا زین غوړو کې راوړی یا غلوی راوړی پکار دار چې من پلو بچوله تربیت ورکول کوم د مرګ زلو دازې د سیل زده پکار دان چې را موږ د دې جن لګلری کینو بیا را روانو میل منوله دا پکار دا کم چې زمونږ د بهر نه میل مان دی هغه له دا پکار دا چې دا سین ډیر زیات خطرناک دی او بو یخړه اوس مال هم یخنی کی ور نور سمره ګرم دی خو به دومره یخړه بل دا زین ټول وټیری شګری دی سیلاب نو روسه زمونږ سین ډیر روان شه دی نو دل ډیر زیات احتیاط پکار دی چې کله راشي د سین نه دی لری کینی او لامبی دینو
بزاګټ کې دا وخت د تل لسکلن زلمی د مړی لټون لپاره سرکاري ادارو بشمول ضلع انتظامی غړي هم لټون کوي د سین په غاړه د کار روای جاج اغستون کې د سوات نه د قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجد علی په دا غاړه مشال لیډو ته وایي
کار دې چې په دې کې د یو کس دوبېدل او بیا په دې کې پاتې کېدل مات دې نخ کړ ځکه چې زه د اوبو د رفتار ګورم کېدای شي دې نه وستلې دا صرف ته دې د پاره چې خاندان موږ په هر طریقې باندې مطمئن کو دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې غم دې زمونږ د ټولو په شریکه باندې څنګه چې پاغو باندې تیریږي هم دغه شان په موږ باندې تیریږي څنګه چې هغه پکې انوال دې دغه شان موږ انوال یو
د سواد ضلع انتظامیه وایي چې هر کال په سین کې په لمبلو میان نیولو بندیز لګوي احتیاط لپاره سیلانیانو او ځایي خلکو ته معلوماتي کتابچې هم ورکوي خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې مخې ته راځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې استعفا به ورکړي خو فشار به نه مني شریف د تیرې جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ایف بی آر چارواکو سره د ټیکس نظام ښه کولو په اړه په یو غونډه کې دا خبرې کړې دي دا چې وزیر اعظم د دې بیان په اړه شنن کې څه نظر لري په اړه تفصیل د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو
دا سیاسي چارو پوهانو او شنونکو په وینا 1300 میاشتو راسي د پاکستانی عدالتونو ځنې پریکړې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې راغلي په کم چې د پاکستان مسلم لیگ مرکز کې اتحادي حکومت او د دوی مشران خوشاله نه ښکاري او 13 ورځ د مخصوص سوکو په پریکړه هم دوی ناخوښي څرګنده کړې ده دا چې وزیر اعظم شہباز شریف د کم داسې فشار خبره کوي او د استعفا خبره سمانه لري نو په اسلام آباد کې شنونکي عبدالحادي مایار وایي چې ښکاري دا سچ عدالتونو لخوا په حکومت فشار سیوا شوی دی ځکه د عمران خان په یوشمن مقدمو کې یا ضمانتونه شوی او یا د بریکېدو احکامات جاری شوی
موجوده وخت کې شہباز شریف یا د هغه حکومت ته د فوج لخوا څه خطر خو نشته البته د عدلیه تیرو فیصلو هم دا خودلې ده چې حکومت ته د عدلیه د طرفه یو مسلسل ګواخ موجود دی اصل کې حکومت د عدالتي اصلاحاتو په قانون کې د ترمیم منسوبه لري دغه منصوبه باندې کې چیف جسټس قاضی فائز عیسی او زن نور ججان خوشاله دي خورا روان چیف جسټس منصور علی شاه او سج ججان ناراضا هم دي خو بل لوري ته کومنګ وګورو نو دا وخت کې حکومت او فوج په یو پیج دي نو ځکه شہباز شریف سره هیڅ خطر نشته او هغه وای چې زبر د دې فشار مقابله کوم
په سیاسي چارو نظر لرونکو په خبر کې شرون کې او خبريال محمود جان بابر وای وزیر اعظم شہباز شریف په دې خبره کې د پاکستان ځنی ادارو ته پټ او ښکاره پیغامونه ورکول غواړي
یو سیاسي ګروپ چې کمینو هغه سره همیشه په پاکستان کې د استابلیشمنت یعنی د فوج د خلکو لازم ده دی اور سرا د ججانو هم بی اونور ادارو همي او چې کم حکومت نه بهري نو هغه سره همي مدد بدري فیصله چې د عمران خان دی په حق کې راغی نو زما په خیال باندې زړه خیال دی چې دی باندې پرشر اچول کیږي او د یوازې دی ته میسج نه ورکړي دی اغه ته هم میسج ورکړي چې چې دی باندې حکومت جوړ کړي دی چې دی راوست دي چې په هغه کې هم د استابلیشمنت یو غټه سره په دی ورکړي چې زه خو ناستې مخ حکومت باندې دبوره او نو زه دبو کې نه راځم اغه ته هم خپل پیغامونه ورکړي نو دی کې پټ یو کرم دا ټول خبرې دای چې دی یو پیغام چې دوه اړه فون ته میسج ورکړي
دا وزیر اعظم د استعفا دا بیان په داسې وخت راغلی چې دغه بیان نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص سوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او دغه پریکړه کې عدالت ته پاکستان تحریک انصاف د پارلماني ګوند حیثیت هم پرځای کړو او له هغه پس د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودان ته یو مقامی عدالت غیر قانوني نکاح کیس کې بری ورکړو او د دوی د خوشی کولو امر یې هم وکړ شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ہے اوس په خبر کې د ماسپخین دونی میں بجے شوې سنه لن خبرو نه دادی چې په بنیو کې چارواکی وای چې په چاونه په ځانمرګي برید کې لکتر لگا درې سرتیری وشل شوی او شاوخوا 50 کسان زخمن شوی دي. په سیمه کې سن امنیتی چارواکو چې لرسنی او سره د خبرو اجازه نه لرله مشال ریڈیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار وختي لمړی له بارودو څخه ډک گاډي د چاونه له دیوال سره وجنګو او رستو چاونه ته ننوتل چې الته امنیتی سرتیرو سره نخته پیل کړه. چارواکي وایي چې زیاتره مرګ شوبلا پوځیانو ته وخت خو په زخمیانو کې سنی ولسی وګړي هم شته. دغه سي اوریدونکو یو بل خبر بیا دادی چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګال د کډوال لپاره سباندې 5.5 سوا ملیون روپے منصوری ورکړی دا. پرون مشال ریډیو ته په رالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا پیسې د قدرتي آفتونو په وخت صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای ته ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 5.5 کورنۍ او تخیمی خوراکي او غیر خوراکي شیان ورکړل شي. بل خبر بیا دادی چې د نوخار پولیس وای د غسلې په اکبرپور سیمه کې د 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وشلې دي. پولیس وای چې د حسن زیب د وژنې مقدمه د غ د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې د اف آی آر لمخې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپور تانه کې درج کړې رپورت کې ویلي دي چې هغه حسن زیب د جولای په 14 ماسیګر اکبرپور سیمه کې په خپل گاډي کې روانو چې دوه نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو پی ڈسی وکڑے د دې پیښې سیمواري لاچا نه ده منلې. مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس وخت شوه دي د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجله دا خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راسې چې ورتا غوښ شو
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلې شاعر عبدالهادي ملا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي ملا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې دا پښتني د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له سو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتونکي دروغږو په فارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته یې عراقي بل ته عربي بل ته یې خراساني او بل هغه یې چې ډېرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابا یې په غني شروع شوي او له هغه وروسته صاحب تبریزي غني کاشمیري او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرحې پرې لیکلي دا رنګ ځواب وي.
سبته هندي سبک زکه وی چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو، نو دغه نازخیال شاعرانو د هند مخاوک په هند کې قدردانی هم زیاته و، او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغه اغیز په شاعرانو شو، په شاعری شو، او په دې شاعری کې نور زیاته نازخیالی، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدای د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. ده د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندیږي. د خلکو د سوی د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایلی ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیهات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دی، انځورونه یې نوي دي، او دی موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شیدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي دی اسبابه په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزینه کېږي د نهنګانو، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازخیالی هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شیدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي. نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1915 هجری قمري اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
د عباس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښتي. عبدالهادی ملا د وسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. دغه د شاعري کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالحادی مولا له جلوت حزیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپینروبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نه شو درته خپرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خپره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالحادي مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چول چې څه وخت او چیرې پیدا شوې. دا پښتنه زما څخه اول وار چې زه ښوونځی ته مې بابا دا بکلی داخل کړلم، چې ته محل ته دوهم درېیم ورځ وهغه ګړۍ خوا سرمالم د دغه نه پوښتنه ونه کړه، د بابا نه مې پوښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا یې ماله دغه راکړې، فورمه یې راکړل، بیا یې پوښتنه وکړله چې کله پیدا شوی. او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو ستړی هم ومه هرتل مورې زه کله پیدا شوی یم، نو هغه خو ستړی وه که نه، لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه. وای بچو الکه لیونۍ، ته مې څه له زیروي که نه، زه څه دغه یمه چې ته کله پیدا شوی خوا دې پیدا یې، هغه دې ګرځ یې پیدا شوی، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا شوی. مال نه هغه معلم یا سرمعلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی. و یاره نوره خو زما تاریخونو خو زما سر نه خلاصیږي، خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګورو انګور پخ شوي وو، موږ انګور خوړله په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا. نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي، دلته امریکې کې په امیګریشن کې و، هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي. نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 1949 یې راوویستل که نه، اګست 1949 او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار و دغه سوال. او د دې پسینو داستا سوال خو داسې سوال دی میاجي، دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم، دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه. خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مې ووایه، بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم. یاره دغه تصادفاً لاړم دغه دا ټول تصادفات، تصادفاً لاړلم دغه مې وکړله دا څه شی دی. اوف فاکولټی ته ولاړم، د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په هغه آخر ورو کلاسو کې مې د دا روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله. او دا دوه کاله درې کاله دون د عمر که نه، د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه، خو هغوی هم مزاره نه کړله، نو بیا خو دغه سولم. نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم، بیا معلم پاته سولم، معلم سولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې، بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجي ده ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنې که په سیاست کې وو، که په ادب کې وو، که په مذهب کې وو، که نور په ټولنیزو علومو کې، داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ویم، دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطن پال وطن پرست حتا وطن پرست انسانان کنه دغه چې نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې ده حالات د ذهنیتو مګر بایوسی کې دغه واغه دا چې ټوله ټولو ته اول څه خپل افغاني ټولنه او خپل پرسنی ټولنه مطرح و بیا دا نور ازمنه مزمنه دا شان هغه پادل کړ خو یعنی په لنډ مثال کې دا څه چې په خوانه وي دا شتاسیات کړل د تو کسانو سلیقه دا و چې د تجدد خپل کشتی او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ کې سره وسو دغه د تجدد او به د نن کشتی تر جمع شوې کشتی تر نن وتلې کشتی د سبیلانس او بل اخر هغه دغه کړه دوبه کړل
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی دا راته و چې نصر محمد چرته لیکلی دی کنه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دی اصناف دی د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مهم څه کړی دی کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زلتا جاپسم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دوه هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غیله دې سره په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زندانی شامار په سبک باندې دغه سوې دوه څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی
تاسې د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسې د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشه نشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشه نشینې کې موږ ته وخت راکړ نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای مار د شینشو بنه د دینه تاسو در شمار او دا وینال عراقی د غار په خلی کورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغی د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به سند دی شنو څخه می نفرت وسی او نو روحیاتی شکست را تراغی لارلم ډیر لیری و هلمند ته د ښوونکي په هیڅ باندې واستولم او داسې هکې زه مساخ د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په هیڅ پاتې سوی وای خیر دا بله دا و پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بې ادبي ما افستا او مخ ته دیوالي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړی ده په هغه مور سوې وم. خیر خو مقصد دا دا دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې رالی کنه چې یاره داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی رالی چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالی چونکې ډېر په اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاصمندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څوس زما څونه چې زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهور کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کنارهګیري کړې ده. یو څه اقتصاد ویم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه کنه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه د شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلاع یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سو
ښه. نو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې یې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپ وي او تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعري په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه فروشولي وه د کړي دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیدړه په دشت کې روان یې او هر ګام چې اخلي په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه څه وي که نه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس میاجي هغه دغس نو ما په څه پسې ګرځوی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یادښتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راس رایټ لفټ که نه د دغو دغو د خوا څخه
کوټه تلاش سوی د کوټه می شان وړ سوی دی او یا بس وز سوی یا بس شاخص سی نو دا څه سات ټول به فروای
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس دغه ټول
هو نه مې عجیب سلام ما مې عجیب بلای شي ستار سره نو بیا بلای شاعر ما تر هغه سم کړی ده کنه ته وخت ضرب وروسته شي په ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د خړي دي نه دغه دی نو دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګ په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نغ د مغ د نسته چې نغ د نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کوم چاپ کوم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دي مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوي چې چاپي هلته واره واره شت خطرک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک راته شته نو ما دغه نه دی یار زه خو مې عجیز دي تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپ او خبره خو زه نه لرم
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځوابوله دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو غنو کې به دا خبرې کړو اوس درته د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کوو چې ورسره بعد مجلې دا غړه هم پایته ورسیږي
سہرے درن خوبوں نے تے سہرے
اسمان دغرو